برنامه نیم ساعت دیگه که در پیش رو هست مجله خبری هست که صالح جان ساخته خالقی پیشکش میکنه. صالح جان در استودیو، سلام صالح جان.
دیگه زیات مننه امید مرزبان ساسخه تر دی روسته دو خبری مجله ورند کی لومبنه خبری مجله که ز ساس قربانیم قدرمن دوستانو په دې خبری مجله کې د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره د ولسمشر کرتي د کتنې او په انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو په اړه د نوموړي څرګندونې اوري او همداراز له سرحد ایالت څخه خیبر پښتونخوا ته د نوموړو په اړه د پښتونخوا د نېشنل عوامي ګوند مشر څرګندونې هم وړاندې کوو. خو روانه خبرونه په خبرونو پیلو. فرشته جلالزی وړاندې کوي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د انتخاباتو کمیسیون ته خبرې وکړې او ویل چې اجازه به ورنکړي چې د پارلماني انتخاباتو په جریان کې درغلي وسی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له روسیې څخه د تروریزم ضد مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. نن په افغانستان کې د بریتانیا یو عسکر وژل شوی دی او په روسیه کې نن د هغو نیدشتنو د خاورو ته سپارلو مراسم ترسره کیږي چې د دوشنبې په ورځ د مسکو د میټرو په دوو سټیشنونو کې په انتحاري حملو کې وژل شوی و. پاموکریده خبرونو تفصیل ته. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی وایي ولسی جرګه د انتخاباتو د قانون په اړه د فرمان د اهمیت باندې په نه پوهېدو د فرمان رد کړی دی. جمهور رئیس حامد کرزی نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره وکتل. د وویل چې د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بهرنیانو لخوا مداخله وسوه، خو دی به اجازه ورنکړي چې دا مداخله د ولسی جرګه په انتخاباتو کې هم موجوده وي. د وویل نړیوال باید خپلو اعمالو ته متوجه سي او د افغانستان حکومت هم
خارجی هایی را بدانن که با خودسری هایشان با قرار گرفتن در مقابل قانون افغانستان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان و هم حکومت و نظام افغانستانی را بدانن. با شدیدترین حسادت استقلال و حاکمیت ملی خود را نگاه نکردیم. هر آن میتانه شده که معامله معکوس شوه، که همکاری به اشغال بدل شوه، حکومت مشروع به نوکر بدل شوه و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شوه.
جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړو د وطن دوستۍ د احساس له مخې په انتخاباتو کې د ډېره حده د درغلیو مخنیوی وکړ. د دې مسلې تفصیل به وروسته په خبرونه کې وړاندې سي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن د روسیې له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي. جمهور رئیس حامد کرزی د روسیې د جمهور رئیس څخه په خبرو کې له تروریزم سره په مبارزه کې د هغه هیواد د مرستې غوښتنه کړې ده. جمهور رئیس همداراز په مسکو کې د وروستیو انتحاري حملو شدیده غندنه کړې ده. د بریتانیا حکومت نن په هلمند کې د خپل عسکر د وژل کېدو خبر ورکوي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي د عسکر په باواجی ولسوالۍ کې په ګزمه کې وو او په ماین لوته. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې لږ 240 بریتانوي عسکر وژل شوي دي. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر په لند سفر کابل ته تللی وو او نن یې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو په دوام ټینګار وکړ. د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر نن د افغانستان د مالیې له وزیر سره یو ځای په خبري ناسته کې وویل چې د هیواد غواړي له افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي او د دوی مرستې به تر ډېره حده په ملکي پروژو باندې متمرکز وي. د چارواکو په وینا تر دې پخوا جرمني هر کال له افغانستان سره 250 میلیون امریکایي ډالره مرسته کوله. او نن په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه مشاعره وسوه. په دې ارتباط په مراسمو کې زیات شمېر افغان شاعران او لیکوالانو برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې سره راغونډ شوي وو د افغانستان د فرهنګي او ټولنیزو چارو باندې خبرې وکړې. په دې ارتباط به هم وروسته په خپرونه کې رپورټ وړاندې سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د مرکزي آسیا له هیوادونو لیدنه کوي. دی به اول د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ولاړ سي او له ترکمن چارواکو سره د خبرو ترڅنګ په مرکزي آسیا کې د بشري حقوقو او دیموکراسي له انسټیټیوټ څخه لیدنه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ترکمنستان څخه قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته هم دي. ول سوي چې د دې سفر هدف سیمه کې له مشرانو سره په سیمه ییزو همکاریو بي وسله کېدو، له اقليمي بدلونو سره مبارزه او د فقر له منځه وړلو لپاره د پراختیايي پروژو پر اهمیت خبرې کول دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ازبکستان کې چاپریال او په خاص ډول د پختې کوشتونو ته د رسیدلو زیانونو د ارزیابۍ په خاطر د اورال سمندرګي شاوخوا زراعتي ځمکې وګوري. د روسیې جمهور رئیس دیمتری مدویدیف نن وویل چې له تروریزم سره په مبارزه کې به جدي او شدید اقدامات ترسره کړي. په روسیه کې په تېرې یوه اونۍ کې لږ تر لږه 50 تنه د انتحاري حمله او 14 قربانیان شول. جمهور رئیس مدویدیف نن د شمالي قفقاز مرکز داغستان ته ولاړ او هلته یې له سیمه ییزو چارواکو سره په یوه استراري غونډه کې ګډون وکړ. د یو بل خبر له مخې په روسیه کې نن د هغو نه ډیر شتنو د خاورو ته سپارلو مراسم ترسره شول چې د دوشنبه په ورځ د مسکو د میټرو په دوو سټیشنونو کې په انتحاری حملو کې وشل شوی. د اسلامي سختریزو پر یوه ویب سایټ خبر شوی اعلامیه کې په چچنیا کې د وسلوالو مشر دو کومروف په مسکو کې د دغو حملو مسؤلیت اخیستی. عمروف ویلي چې په مسکو کې دواړه انتحاري حملې د هغو جنایتونو ځواب و چې د روسي امنیتي ځواکونو د چچنیا د ملکي خلکو په ضد ترسره کړي دي. دوی ویلي چې دا ډول حملې به دوام پیدا کوي. پرون هم لږ تر لږه 12 تنه په شمالي قفقاز کې په انتحاري حملو کې وشل شوی و. د چین حکومت نن اعلان وکړ چې د ایران اتومي لانجې ته د وسولې حل د پیدا کولو په خاطر هڅه ته ادامه ورکوي. د هیوا د بهرنیو چارو وزارت نن په داسې حال کې دا خبرې کړې چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه په خبرو کې د هیوا د مذاکره کوونکي هیئت مشر سعید جلیلی پیکینګ ته ورسید. د ایران دولتي خبری آژانس سنا خبر ورکړی چې شغلې جلیلی به د تهران د اتومي پروګرام په اړه د چینایي مقاماتو سره وژغیږي، خو د دوه خبرو اترو جزئیات نه دي څرګند کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد جمهور رئیس هو جینپینګ به د رواني میاشتې په ترڅ کې په متحدو ایالاتو کې د اتمي وسلو د امنیت په اړه په کنفرانس کې د برخه اخیستو لپاره واشنگټن ته ولاړ سي. ټاکل شوی په دې سرمشریزه کې به پر دې خبرې وسی چې په څه ډول اتمي وسلو ته د رسیدو په برخه کې د تروریستي ډلو او سختریزو حکومتونو مخنیوی کېدای سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې جمهور رئیس به د اپریل په 12مه واشنگټن کې وي او بیا به د جنوبي امریکا یو شمېر هیوادونو برازیل، وینزویلا او چیلی ته خپل رسمي سفر پیلوي. واشنگټن وایي چین موافقه کړې چې پر ایران د ملګرو ملتو د تازه بندیزونو د وضع کېدو پر مسله باید جدي بحث وسي. او د جنگي جنایتکارانو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې محکمې نن د قتل عام په تور د بوسنیا د پخواني سرب رهبر رادوان کرادیچ د دوسیې ماتلیدل رد کړل. په هغې کې د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې وویل چې دوی به حتی د رادوان کرادیچ لخوا د بایکاټ د اعلان په صورت کې هم محاکمه دایره کړي. له ازادي راډیو څخه خبرونه ادامه لري.
د راپورون لمخې په هرات ولایت کې صنعتي تولیدات د تیرو کلونو پر تلا زیات شوي دي. افغانستان کابل چاپ افغانستان ورځپاڼې لیکلي چې په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په خاطر صنعتي تولیدات په سلو کې 15 ډیر شوي دي. ورځپاڼه وایي چې په هرات ولایت کې د تولیدي شرکتونو د جوړولو لپاره 300 میلیونه امریکایي ډالره پانګه چونه شوې ده. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې سلګونه ښځو په دغه ولایت کې د ګنډنې، غالۍ اوبدنې او سواد زده کړې کورسونه لوستي دي. کابل چاپ افغانستان ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې دغو ښځو ته د کلو او پراختیا وزارت لخوا یو ځانګړي پروګرام له مخې چې هدف یې د ښځو د اقتصادي حالت پیاوړي کول دي او ورته د کار لارې چارې برابروي دغه کورسونه جوړ شوي دي. او دا هم سپورتي خبرونه. د ننګرهار او نیمروز ولایت د ورزشي لوبغاړو د نږدېوالي په هدف نن په جلال آباد کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. بختر دولتي خبري اژانس وایي چې په دغه سیالیو کې دوی ډلې د ننګرهار او یوې لوبډلې د نیمروز ولایت څخه ګډون کړی دی. د ننګرهار ولایت د سپورت عامر عالم شاه مختاری وایي چې دغه سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي. د باسکټبال هغه سیالۍ چې له 4 راهیسې په هرات ولایت کې پیل شوې وي د آرش لوبډلې په بریالیتوب پای ته ورسېدي. کابل چاپ هشت سوپر سپاره خبر ورکړی چې په دغه سیالیو کې د هرات ولایت پیاوړو لوبډلو ګډون کړی و. ویل شوي چې په دغو سیالیو کې په ترتیب سره د آریانا او ارباب لوبډلو دوهم او دریم ځایونه خپل کړل.
د دې خبري مجله په اوږدو کې ولسمشر کرزی د ولسي جرګې وکیلانو ته خبرداري ورکړ چې د دې جرګې پر راتلونکو انتخاباتو کې د بهرنیو لاسوهنو مخه ونیسي. جرمني غواړي له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې دوه برابره کړي. د سوداګرۍ چارو وزیر د ولسي جرګې د وکیل هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د په احتکار کې لاس لري، خو د ولسي جرګې لومړي منشي وایي
په دې باور لرم چې دا یعنی واهي اطلاع نه ده، حتما معلومات ماسک دي.
په دې اړه رپورت پرونه خبرونه کې ورې دا عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي پښتنو د پاکستان له جوړېدو وروسته په لومړي ځل خپل هویت ترلاسه کړ. نور مسایل به هم وڅېړو د خبري مجله تر پایه واورئ. روانه مازیګرنې خبری مجله په دې موضوع پیلو. ولسمشر حامد کرزی نن د انتخاباتو له خپلواکو کمیسیون څخه لیدنه وکړه او دغه کمیسیون د کارکونکو غوره فعالیتونه وسایل. ښاغلی کرزی په عین حال کې د نړیوالې ټولنې د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې د او د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون غړي ورسره مخامخ و. حامد کرزی همدارنګه د ولسی جرګې د تیرې ورځې پریکړې ته په اشاره وویل وکیلان نه باید په انتخاباتو کې د بهرنیانو لاسوهنې ته لار پرانیزي. پدې اړه لقبلت مجاهد جواد رپورټ ورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي کڅه هم دوی د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د بهرانيانو لزیاتو فشارونو سره مخ و، خو د ملي شورا په انتخاباتو کې به دوی ته د لاسوهنې اجازه ورنکړي. خغلی کرزی د پنځمبي پورز د انتخاباتو د خپلواک کمیشن لغړو سره ترلیدنی ورسته په یوې خبري غونډه کې د بهرانيانو زینو هاغو فشارونو او لاسوهنو ته اشاره وکړه چې د پوینا تر اوسه پټ و.
خارجي هاي را بدانن کې به خود سری هاشون
د وای بهرانيان باید پدې و پوهیږي چې په خود سری او سره یې او دا چې د افغانستان د اساسي قانون پر خلاف دریږي او په افغانانو کې د بی اتفاقي ورته لمن وهي، نو هر څه له امکان څخه لري نه دي او کېدای شي چې هر څه معکوس شي، بیا به د بهرنۍ او د همکاري د اشغال په معنا تلقي شي. د افغانستان مشروع حکومت به د نوکر په صفت او یاغیتوب او بغاوت به په ملي مقاومت باندې بدل شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د تیر کال د زمري د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شول چې د درغلي او د ادعاو له امله د انتخابات دوهم پړاو ته وغځول شو او بل اخر حامد کرزی دغه انتخاباتو ګټونکو اعلان شو. افغان حکومت د ملي شورا په انتخاباتو کې د بهرنیو د لاسوهنې د مخنیوي او همدارنګ د انتخاباتو د بهیر د شفافیت لپاره اوس د انتخاباتو په قانون کې ځینې مهم بدلونونه راوستل. خو د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر تقنینی فرمان چې په دې اړه صادر شوی و د رأیو په اتفاق رد کړ. ولسمشر د ولسی جرګې دغه اقدام غیر مواجه و بالا او له وکیلانو څخه وغوښتل چې بهرنیانو ته د لاسوهنې موقع نه برابروي.
ونه بهانه میکنن و نه میخواهند چې انتخابات پارلمانی مسورت بکړي.
دوی وايي بهرانيان بهانه کوي او نه غواړي چې پارلماني انتخابات ترسره شي. دوی غواړي چې پارلمان هم زما په څیر وټکوي ترڅو د دوی په وینا یو نمشو ولسمشر زو وسم او یو نمشو پارلمان دوی او په همدې توګه خپلې سلسله ته دوام ورکړي. ولې لبه د مرغ ملي شورا دې ته متوجي نشوه او له همدې عملی د اساسي قانون خلاف دغه تعدیلات رد کړل. که بهرانيان وایي چې موږ پیسې نه ورکوو نو بیا د افغانانو ګټه پدې کې ده چې انتخابات ترسره شي. ولسمشر د غرض هوټ سرګن کړ چې د ملي شورا راتلونکي انتخابات به د روان کال په منی یعنی په خپل ټاکلي وخت تر سره شي.
خبری مجله اوري
د ازادۍ رادیو د وخت شپږ بجې او 10 دقیقې د تاسې د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1290 اوریدای شي. د جرمني د اقتصادي همکاري وزیر چې په یو لند سفر قبل تر غلې یو ځل بیا افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلول هیله څرګنده کړه چې د دغو مرستو زیاته اندازه د مستقیما افغان دولت ته ورکړل شي. خان محمد سیندې پاره نور تفصیل اوروي.
د جرمنی د اقتصادي همکاري وزیر ډیریک نیبل چې د پنځشنبه پورس په یو لند سفر کابل ته راغلی وو، له افغان چارواکو سره د اقتصادي همکاري په حق له خبرې وکړې. ډیریک نیبل په همدې ورځ د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال سره یو ځای په یوې خبري ناسته کې له افغانستان سره د خپل هیواد د مالی مرستو په حق له وویل.
د جرمنی حکومت د افغانستان په حق له په خپل نوې ستراتیژي کې چې د جرمنی پارلمان تایید کړی ده، وایي چې له افغانستان سره به 2010 میلادي کال څخه تر 2014 میلادي کال پورې هر کال 310 میلیونه یورو وړیا مرسته کوي او ټول به په ملکی پروژو لګول کیږي.
د جرمنی د اقتصادي همکاریو وزیر وویل چې د دې مرستو زیاته برخه به د هیواد په شمالي ولایتونو کې چې د دوی پوځیان پکې د 16 ساعتو ځواکونو په لیکو کې په خدمت بوختي ولګول شي. د افغانستان د مالی وزیر خاغلی زاخیلوال وویل
د جرمنی د اقتصادي همکاريو وزیر حضوران اعلان وکړ چې هغه په حدود 1550 میلیونه ډالرو کلانه مرست تر څلورو کلو پورې هر کال به دوی مکثر مرسته کوي. مونږه ولانې تقاضا ته بنداوه چې د بدر افغانستان د بودیجې لاره به مصرف ورسیږي زیاته برخې چې خوشبختانه دوی حمایه د دې څخه کوي. دومه مسله مونږ ته مهمه و، مونږه یو تعداد مشخصه پروژې د خپل طرفه دوی ته پیشنهاد وکړو چې متيقنم چې دوی قابل قبول وګرځي او پیسې به پاغلاره باندې مصرف شي.
په دې هکله د جرمني د اقتصادي همکاریو وزیر وویل په پام کې ده چې یوه میاشت وروسته د جرمني د برلین په ښار کې د افغان او جرمني چارواکو یوه مشورتي ناسته جوړه او پکې معلومه بشي چې د دې مرستو څومره اندازه به په مستقیمه توګه افغان دولت ته ورکړل شي.
له افغانستان سره مو د جرمني د اقتصادي همکاریو په اړه رپورټ واورئ چې د جرمني د اقتصاد او پراختیا وزیر د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر کابل ته تللی او خپلو مرستو د دوه چنده کېدو اعلان وکړ. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ملي شورا د یو غړي هغه تورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت په بازار کې د انحصار او احتکار ملاتړ کوي. دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلاقی د ولسي جرګې له مشر محمد یونس قانوني څخه په جدي توګه د دې مسلې د پلټنې غوښتنه وکړه. له کابل ماریا صدیقي رپورټ لري.
د دغه وزارت سرپرست غلام محمد یلاقی چې د پنجشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله ویل چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار ولایت استازي دی یا خو دې لګول شویو ترونو په اړه اسناد برابر کړي او یا دې هم له دغه وزارت بخښنه وغواړي. د سوداګرۍ وزارت سرپرست همدارس د ملي شورا له مشر محمد یونس قانوني څخه وغوښتل چې دغه مسأله په جدي توګه وڅېړي.
که دوی کولای شي چې سند راکوي، زه حاضرم چې خپل مسؤلیت ومنم، باید خپل وظیفې نه استعفا ورکړم او خپل قضایي قضاوت شامل کوم چې هلته یو قانوني چلند زما په باره وشته وکړ. باید معذرت بغواړي چې ولې ته داسې تورونه لګوي او تاسې تورونه یې راکوي چې هېڅ کوم مستند ادعا نشته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د ولسی جرګې د وکیل تورونه رد کړل او وی ویل چې په داسې مواردو کې باید له دقت نه کار واخیستل شي. د دې خونه مشر قربان حقجو غونډې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت او ملي شورا دی د سوداګریزو قوانینو پلي کول د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي تر څو د تورونو د لګولو او انحصار مخه ونیول شي. د ولسی جرګې لومړی منشي عبدالستار خواسی آزادۍ رادیو ته داسې ویل:
خلکو نمائندگان دی او دی معلومات او د خپل اطلاعات معکلینو له لارې راټولوي. حتماً په دې خبره کې شواهد، قرائن، اسناد شته چې دوی دا خبرې کوي. دی زه په دې باور لرم چې دا یعنی واهي اطلاع نه ده، حتماً معلومات موثق دي. اما تجارت یعنی سوداګري وزارت هر پرست دا نه کوي چې هغه د بالمثل متقابل عمل وکړي او دوی وایي که چېرې دا خبرې سمې نه وي دی باید معذرت وغواړي.
ولسی جرګې همدارس له دواړو لورو غوښتل چې دا مسأله دی د رسنیو له لارې نه بلکې مخامخ حل کړي.
دا د ازادۍ رادیو د قدرمند دوستانو تاسې زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. د امریکا د مخدر موادو پر ضد اداره وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې په ځانګړې توګه د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې روانې دي او تیر کال په لسګونو قاچاقبران محاکمې ته راکش کړي دي. هغې په کابل کې وویل په افغانستان کې ترهګري او د مخدر موادو کاروبار له یو بل سره اړیکې لري او دوی غواړي د اړیکې له منځه یوسي. احمد زبیر ژمن له کابل راپور اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې یو جګپوړي چارواکي وایي دا اداره له دې امله چې افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ د مخدره موادو ډیره برخه تولیدوي اندېښمنه ده. خو نوموړي وایي هیواد یې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو د کروندو د له منځه وړلو او د کاروباریانو د نیولو هلې ځلې کړندۍ کړې دي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې سرپرست میشل لین هارت چې په دې وروستیو کې د هلمند مارجي ولسوالۍ ته سفر کړی و د پنجشنبه په ورځ په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل:
موږ اوس هم اندېښمن یو ځکه د نړۍ له 90% ډېر هیروین په افغانستان کې تولیدېږي. خو که چېرې هلمند ته نظر وکړو نو په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د پخوا په مقایسه 30% کم شوی دی.
لین هارت وویل تیر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د کاروباریانو او د دوی د شبکو پر ضد 2 عملیات شوي چې 450 قاچاقبران پکې نیول شوي دي. هغې وویل تر اوسه پورې هم ډېر داسې کسان شته چې د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او نه دي نیول شوي، خو د نیولو هلې ځلې روانې دي. د امریکا د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې سرپرست وویل دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ ترمنځ اړیکه له منځه یوسي.
موږ غواړو چې له خپلو افغان همکارانو سره د مخدره موادو پر ضد مبارزې کې کار وکړو. زموږ له اساسي اهدافو څخه یو هم د ترهګرۍ او د مخدره موادو او د دغو موادو د سوداګرۍ ترمنځ د اړیکو له منځه وړل دي چې په افغانستان کې د فساد د پیاوړي کېدو لامل کیږي.
لین هارت وویل د امریکا د متحده ایالاتو د مخدره موادو پر ضد ادارې د 2002 کال راهیسې په افغانستان کې له افغان دولت سره په ګډه د مخدره موادو پر ضد مبارزه پر مخ بیایي.
راپور زمر قضاوت ستاسو
لا ازادي راديو مزيكراني خبري مجله او ريش پک بجي او شل دقيقه دي مخته تر دي چې کورني ريپورتونه درته در وورو یو سميزه موضوع راخلو د عوامي نېشنل کونت مشر اسفنديار ولي خان نن په اسلام اباد کې خبري رانو ته په وینا کې وویل پښتنو د پاکستان له جوړیدو وروسته په لومړي ځل خپل هویت ترلاسه کړ نوموړي د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو سره د پاکستان د سند غړیو او د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري څخه مننه وکړه د نوموړي د څرګندونو په اړه له پاکستان د ازادي راډیو خبريال پر کول میخیل راپورټا کوي
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان نن په اسلام آباد کې تر ډېرې مودې وروسته د خبري اعلان په وړاندې راڅرګند شو او د سرحد ایالت لپاره د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو سره خوشي څرګند کړه او ویل نن درش پېته کال وروسته پښتنو د پاکستان په خاوره کې خپل نوم پیدا کړ په حقیقت سره بل نن وروسته موږ ټول نړۍ ته دا ثابته کړای سو چې پښتانه هم اوس د پاکستان په نقشه کې ځای لري دا زما لپاره تر ټولو د خوشي وړ خبره ده اسفنديار ولي خان د خیبر پښتونخوا د نوم پر ټاکلو د پاکستان د سنا د غړیو د کمیټې ستاینه وکړه او دا یې یو جمهوری کمیټه وبلله د 1993 میلادي کال د اساسي قانون تر جوړېدو وروسته دومره ستر کار هیڅ نه و کړی لکه په اساسي قانون کې د اصلاحات او بدلون د راوستلو کمیټې چې ترسره کړه نن هغه ژمنه چې د 1993 میلادي کال د اساسي قانون د جوړېدو پر وخت سوی و پر ځای سوه د پخواني سرحد ایالت لپاره د پښتونخوا له نوم سره د مسلم لیگ نواز او مسلم لیگ قاب ګوند په شمول د دې ایالت سره کې ژبه هم مخالفت کاوه او ویلې چې دوی هم د دې ایالت اوسېدونکي دي که نوم یې پښتونخوا سي دوی به په اقلیت بدل سي اسفنديار ولي خان په دې اړه وایي زله هغو خلکو یوه پوښتنه کوم چې آیا په سند په بلوچستان او په پنجاب ایالتونو کې د نورو ژبو خلک نه اوسېږي زه نن ټول ولس ته په ښکاره دا ژمنه ورکوم چې د ژبې سیمې او نسل له مخې به په خیبر پښتونخوا ایالت کې د هیچا حقوق نه غصب کېږي اسفنديار ولي خان د پاکستان د هغو ټولو سیاسي ګوندونو مننه وکړه چې هغوی د خیبر پښتونخوا نوم له ټاکلو سره ملاتړ ښوولی د مسلم لیگ نواز ګوند د مشر نواز شریف مننه یې وکړه چې د سرحد ایالت پر ځای د خیبر پښتونخوا نوم په ټاکلو کې ورسره موافقې ته ورسېد نوموړي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري ځانګړې مننه وکړه وایي پښتانه به د ولسمشر زرداري دا احسان هیڅکله هیر نه کړي چې نوموړي د ولسمشر له ټاکل کېدو وروسته په هره غونډه کې د سرحد پر ځای پښتونخوا نوم یاداوه او د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم پښتونخوا نوم واخیست بارکوال میاخیل د ازادي راډیو پاکستان
د نېشنل عوامي ګوند د مشر اسفنديار ولي خان د څرګندونو په اړه مو رپورت واوري چې د خیبر پښتونخوا نوم د ټاکلو په اړه نن په اسلام آباد کې کړي نن د اپریل لومړنۍ ورځ او په دې ورځ د نړۍ خلک لیو بل سره ډېرې ټوکې کوي په دې اړه باندې خبري مجله کې درته رپورت لرو خو لومړی ننګرهار ته ځو په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره ولمانځل شوه د مشاعرې ته د هیواد دننه او له هیواد بهر ګڼ شمېر شاعران او لیکوالان راغلي وو دا رپورت په باور
د نارنج ګل مشاعری په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین نبی فراهی د مشاعری له ګډونوالو نه وغوښتل چې د هنر په رڼا کې شعرونه ووایي
زه تر هڅه د مخه د دې ورځې په مناسبت د خپل ځان لخوا تاسو ته مبارکي وایم چې د خپل ستر فرهنګي میراث مو ساتلی دی او په دې ډاډه او باور لرم چې ستاسو د نیکانو میراث به د تل لپاره په دې هیواد کې دغسې ځلیدلی او روښانه پاتې شي
استاد محمد آصف سمیم په خپله وینا ناتې او غوښتل چې د بیان ازادۍ ته دی ټول پرې خودل شي
زه هیله کوم چې دا ځل به څوک ورسره د دې خیر دی خود او اړتیا ونان ګیر چې بیا د دې مافي زما په شعر کې دا څه اور دی فدې تاسو ورته ټینګ شي
د مشاعري په لومړی کې د استاد یار محمد کوچی شعر د ګډونوالو پام ورواړو
چې نه د خلکو لیوانای مې نه د ښکار لیوانای زمنګ په کار دی داسې زوی چې د کار لیوانای د قوت مټي خو ارچان زورور لرو صوبه کومنګ امریکا ته انتظار
په نارنج ګل مشاعره کې هر کال انتقادي شعرونه ډېر وي د شیر حسن کمالزي انتقاد د ټولو خوښ شو
دلته هر سړی په کاڼو د ویښتو دی لغمانیان هسې مشال په کاڼو دی ښې پیسې په جاسوسۍ کې پیدا کېږي لوړ مقام په چاپلوسی کې پیدا کیږي. اداری فساد یا غوړ غوړ رشوتونه د دولت په پالیسی کې پیدا کیږي.
چولا تراب لخوس نه راغلی شاعر و، د دې شعر هم انتقادي و، ځکه نو خلکو په چکچکو بدرګه کاوه.
لدینا ورستو په سپینې کوکۍ غل نه درځي چې د شپې تر شو دی لاوسم تا ته چل نه درځي.
عزت الله جواب هم انتقادي شعر وایو،
چې د چا په څنګ کې خپل یار ولاړ وي رقیبان باورته تل په کار ولاړ وي، ژوند ولاړ وي، کار ولاړ، روزګار ولاړ وي، سرکونو کې موټر قطار ولاړ وي، چې یو ټانک د اطلاف په لار ولاړ وي، افغانان غریبان خوار زار ولاړ وي.
یو بل بیا اجتماعي انتقاد درلود،
ما ویل ما تا ویل ما انتخابات کتلي، ما تا پرېږده با ما انتخابات کتلي، ته یو ځل ورشه دا خیبر او پېښور وګوره، هغه شلېدلي ګریوانونه مهاجر وګوره، هر مهاجر دی په زندان کې مرګ په چار غواړي او ډالر سیندي خو زموږ خاوره سره انګار غواړي.
نارنج ګل ته ورټول شوي ځوانان خوشاله و چې انتقادي شعرونه ویل کیږي. یو وویل که چارواکي د خلکو په خوښه حکومت چلوي نو نارنج ګل دی واوري.
د نارنج ګل د مشاعرې په اړه مو واورېدل چې نن په ننګرهار کې په سپین غر هوټل کې په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او فرهنګ پالو په دې مشاعرې کې ګډون کړی و، او همداراز له کوزې پښتونخوا شاعران او له نورو هیوادونو څخه افغان میلمانه او مینوال د دودیزې مشاعرې ته ورغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم د پرانستنې په وینا کې وویل چې سږکال به د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په نارنج ګل مشاعره کې د برخه اخیستونکو خو شاعرانو یوه ټولګه هم چاپ کړي. نن د اپریل اوله ورځ ده. په دې ورځ د نړۍ خلک یو له بل سره خاصې ټوکې کوي او په یوه ځانګړي مناسبت لمانځي. فرشته جلالزی به ووایي چې ولې او څرنګه.
په نړۍ کې به مو د بیلابیلو مناسبتونو په خاطر د یوې ځانګړې ورځې یادونه اورېدلې وي، مثلا د اوبو نړیواله ورځ یا له عید سره د مبارزې نړیواله ورځ. نن هم د تیرستلو یا د سادهګانو نړیواله ورځ ده. نو ټولو سادهګانو ته دې دا ورځ مبارک وي. خو څوک به وایي چې زه ساده یم؟ د اپریل اوله د نړۍ زیات خلک د ساده د معلومولو لپاره لمانځي. دا ورځ خلک اپریل فول بولي. په دې ورځ په ټوکو او دروغو له خپلو دوستانو خلک ساده جوړوي او یا په اصلاح تیر باسي. دا نه معلومه چې خلکو له څه وخته راهیسې دقیقا د اپریل فول د ورځې په لمانځلو پیل کړی، خو په زیاتو اروپایي هیوادونو کې خلک دا ورځ د 1492 میلادي کال د کنټربری ټیلز له افسانو سره تړي. په فرانسه کې خلک د اپریل فول ورځ د دې هیواد د پاچا نهم چارلز د زمانې سره تړلی بولي. دوی دا ورځ د اپریل د سادهګانو په نوم یادوي. په آلمان کې خلک د اپریل اوله د دې هیواد د پارلمان له یوې مهمې جلسې سره چې په 1530 میلادي کال کې دایره سوی وتړي. په دې ورځ د پارلمان غړو په خپلو کې یو شرط ایښی و، او کله چې یوې خوا دا شرط وبایلود هغه خوا د سادهګانو په نوم یاده سوه. په برېټانیا کې خلک د اپریل اوله د ګوتام شار له نوم سره په ارتباط کې ګڼي. دوی وایي د انګلستان د قانون پر اساس په هر سړک چې به د دغه هیواد پادشاه تیر سو هغه سړک به د بیت المال برخه وه. کله چې پادشاه غوښتل د ګوتام شار ته ولاړ سي خلکو یې شار ته د ورتګ مخنیوی وکړ. پادشاه خپل لشکر سیمې ته ورواستاو، خو تر یوې مودې وروسته خبر شو چې د ګوتام د شار خلکو د جنگ پر ځای د ټول لشکر په ټوکو او مسخرو راوستي دي او د لشکر له جګړې مخ اړولې. هالندیانو هم دا ورځ له 1522 کال راهیسې لمانځلې ده. کله چې د اسپانیا عسکرو هلته ماته وخوړه، هالندیان د اپریل اوله د اسپانوي عسکرو په نوم پر هغوی د مسخرو جوړولو په خاطر لمانځي.
فرشته جلالزی و چې په نړۍ کې د اپریل د لومړۍ ورځې د لمانځلو په اړه د خلکو ترمنځ د خاصو ټوکو په اړه تاسو ته یو مطلب درواورو. په دې هیله چې تاسو په دې ورځ له دوستانو سره داسې ټوکې ونه کوئ چې هغه واقعیت نه وي، او خدای مه کړه خپل دوستان خپه نه کړئ، او یاده چې هغوی دومره باوري شي په هغه موضوع چې باور ورباندې وکړي. په هر صورت قدرمنو دوستانو، روانه خبری مجله رو پای ته رسو او وروستۍ خبری مجله به وړاندې کړو چې امید مرزبانه کوربه ده. خو په دې خبری مجله کې تاسو د ولسمشر حامد کرزي د څرګندونو په اړه رپورت ووري چې نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له غړو سره په کتنه کې کړی وي، او ویل چې ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې به بهرنیو لاسوهنو ته اجازه ورنه کړي. همداراز د افغانستان سره مو د جرمني د کلنیو مرستو د زیاتېدو په اړه واورېدل. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پښتنو وویل چې پښتنو د پاکستان له جوړېدو وروسته په لومړي ځل خپل هویت ترلاسه کړ. دا رپورټونه مو واورېدل. اوس به له امید مرزبان څخه واورو چې په راتلونکي خبرونه کې څه رپورټونه درته در اوروي. امید جان،
با عرض سلام، ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است و این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. و در این جریان باز هم از اظهارات رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گزارش مفصل داریم. گزارش ها و مطالب جالب دیگه هم در همین مجله خبری جا داره و اما همه این مطالب بعد از سرویس خبری خواهد آمد. نخست خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید خارجی ها در امور انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کردند و اکنون نباید در امور داخلی انتخابات پارلمانی افغانستان هم مداخله کنند. شماری از ساکنان ولسوالی قرقین ولایت جلجان میگویند 20 کودک به اثر بیماری سرخکان در اینجا جانشان را از دست دادند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف خواهان اقدامات جدی و شدید در جنگ علیه تروریسم گردید. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز در دیدار با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت خارجی ها در امور انتخابات ریاست جمهوری این کشور مداخله کردند و اکنون نباید در امور داخلی انتخابات پارلمانی افغانستان مداخله کنند. رئیس جمهور کرزی عملکرد دیروز ولسی جرگه افغانستان را مبنی بر رد فرمان تقنینی قانون انتخابات از سوی اعضای ولسی جرگه نیز غیر موجه خواند و گفت آنها باید مطابق با ماده 109 قانون اساسی افغانستان این فرمان تقنینی را بپذیرند. در این باره در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. شماری از ساکنان ولسوالی قرقین ولایت جوزجان میگویند 20 کودک به اثر بیماری سرخکان جانهایشان را از دست دادند. این باشندگان ولسوالی قرقین با اظهار نگرانی گفتند که از یک هفته بدین سو ده‌ها کودک در این ولسوالی به بیماری نو سرخکان مبتلا شدند. دکتر هارون مسئول کلینیک صحی ولسوالی قرقین ولایت جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت شمار بیماران مبتلا به سرخکان رو به افزایش است، اما تا حال مرگ 3 تن از کودکان به اثر این بیماری به ثبت گرفته شده است. با گفته همین منبع یک هیئت به منظور تحقیق در مورد مرگ و میر کودکان به محل فرستاده شده است. مقامات امنیتی ولایت زابل میگویند در نتیجه انفجار ماین 3 تن از افراد ملکی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. محمد جان رسولیار یکی از مسئولین قماندانی امنی ولایت زابل به رادیو آزادی گفت این حادثه امروز زمانی در منطقه شاجو این ولایت رخ داد که یک موتر افراد ملکی از محل میگذشت اما با ماین کنار جاده برخورد کرد. مقامات گفتند ماین از سوی طالبان جاسازی شده بود اما طالبان در این مورد تبصره نکردند. به اساس یک خبر دیگر امروز 3 ماین در ولایت خوست انفجار کرد. عبدالحکیم ساغزی قماندان امنی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت ماین ها در شهر خوست منفجر شدند که در نتیجه آن 2 تن از افراد ملکی زخمی شده و خسارات نیز به دکان های محل وارد آمده است. طالبان مسئولیت انفجار یکی از این ماین ها را به عهده گرفته و گفتند 3 تن از سربازان اردوی ملی زخمی شدند، اما مقامات امنیتی میگویند به نیروهای امنیتی هیچ آسیبی نرسیده است. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف خواهان اقدامات جدی و شدید در جنگ علیه تروریسم گردید. او به تعقیب حملات پیهم انتحاری در مسکو و دیگر نقاط فدراسیون روسیه که در چند روز اخیر 50 کشته به جا گذاشتند صحبت میکرد. مدودف امروز غیر مترقبه به شمال قفقاز رفته و در اینجا یک اجلاس اضطراری امنیتی را که مقامات و رهبران مناطق شمال قفقاز در آن سهم داشتند رهبری کرد. در حملات انتحاری روز چهارشنبه در داغستان 12 نفر کشته شدند و درست قبل از آن در انفجارات انتحاری در ایستگاه‌های خط آهن زیرزمینی مسکو 39 نفر کشته شده بودند. رهبر جدایی خواهان چچنیا داکو عمروف مسئولیت حملات در مسکو را به عهده گرفته و تهدید کرده است که حملات دیگر هم انجام می‌دهد. رئیس جمهور روسیه مدودف و صدراعظم آن ولادیمیر پوتین هر دو می‌گویند که حملات در مسکو و داغستان توسط یک گروه واحد طرح‌ریزی شده است. چین امروز اعلان نمود که هنوز هم برای حل صلح‌آمیز بحران جنجال برانگیز برنامه‌های اتمی ایران تلاش خواهد کرد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه چین کیانگانگ صحبت کرد. بیانات سخنگوی وزارت خارجه چین بعد از آن ارائه شد که ایالات متحده گفت چین به مذاکرات جدی برای اعلان دور بعدی تحریم‌ها علیه ایران حاضر شده است. چین که رابطه نزدیک تجارتی با ایران دارد، برای اعلان تعزیرات جدید علیه ایران چندان تمایل نشان نمی‌دهد. مقامات ایران پی هم ادامه می‌کنند که برنامه‌های اتمی این کشور اهداف ملکی دارد. رئیس هیئت مذاکره کنندگان اتمی ایران سعید جلالی امروز به پکن سفر کرده تا با مقامات چینایی در این مورد صحبت نماید. وزارت خارجه چین اعلان نمود که رئیس جمهور این کشور هو جینتاو در مجلس امنیت هسته‌ای که در ماه جاری در ایالات متحده برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. این عمل نشانه آن می باشد که تشنج در روابط بین چین و آمریکا شاید کاهش یافته باشد. سخنگوی وزارت خارجه چین کیان گانگ اظهار داشت هو جینتاو در راه سفر به برازیل، ونزوئلا و چیلی روزهای 12 و 13 اپریل را برای اشتراک در این مجلس در واشنگتن توقف خواهد کرد. هدف از مجلس بحث درباره کاهش اسلحه اتمی و جلوگیری از تهدید رسیدن این سلاح‌ها به کشورهای سرکش و یا گروه‌های تروریستی می باشد. وزارت داخل عراق میگوید یک مقام بلند رتبه وزارت صحت این کشور کشته شده و در یک حادثه دیگر اجساد یک زن و دختر وی به دست آمده که قرار معلوم شکنجه شده بودند. این وقایع در بغداد رخ دادند. به گفته مقام وزارت داخل عراق، محمد جلب احمد معاون رئیس اداره صحت در این کشور شام چهارشنبه در باغچه‌اش توسط افراد مسلح نامعلوم هدف تیر قرار گرفته و کشته شده است. دو جسد دیگر که به یک زن و دخترش مربوط بود در منطقه بساتین بغداد به دست آمد که آنها هم هدف تیر قرار گرفته و در جسدهایشان آثار شکنجه نیز دیده می شود. حامی شناخته شده حقوق بشر در روسیه لودمیلا الکسیوا می گوید به احتمال قوی او هدف یک حمله قبلا ترخیزی شده در جریان مراسم سوگواری که به مناسبت قربانیان حملات انتحاری در مسکو برگزار شده بود قرار گرفته است. الکسیوا 82 ساله روز چهارشنبه بعد از مراسم ماتم در پارک کلتوری مسکو در حالی که با یک خبرنگار مصاحبه داشت به سر ضربه خورد. نظر به گزارش ها مقامات روسیه یک نفر را به این اتهام دستگیر کردند. الکسیوا که یکی از حامیان نامدار حقوق بشر در دوران شوروی سابق بود هنوز هم با رهبران روسیه در تضاد قرار دارد. حکومت هندوستان امروز احصایه‌گیری یا سرشماری را در این کشور که بیش از 1 میلیارد نفوس دارد آغاز کرده است. در این احصایه‌گیری در حدود 2.5 میلیون نفر به هر گوشه و کنار هندوستان خواهند رفت که شاید بزرگترین احصایه‌گیری اداری در جهان باشد. نفوس شماری در هندوستان هر 10 سال انجام می شود و این بار قرار است 11 ماه در بر بگیرد. کارکنان نفوس شماری باید در بیش از 5000 شهر و 630 هزار قریه به هر خانه داخل شوند و سرشماری کنند. در سال جاری نفوس شماری فرق خواهد داشت زیرا در آن از هر فردی بالاتر از 15 سال باید عکس و نشان انگشت هم برداشته شود. این معلومات یک اساسی برای ثبت نام عمومی در این کشور خواهد بود. احصایه‌گیران هند همینطور از هر نفر در مورد استفاده از تلفن همراه یا موبایل و استفاده از اینترنت نیز سوال خواهند کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا توجه شما را به چند خبر اقتصادی و ورزشی جلب می‌کنیم از احمد هنایش.
بر اساس گزارشات تولیدات صنعتی در ولایت هرات نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته است. روزنامه افغانستان خبر داده است که با بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت تولیدات صنعتی 35% افزایش یافته است. با نوشته همین روزنامه تاکنون 300 میلیون دلار آمریکایی در زمینه ایجاد شرکت‌های تولیدی در هرات سرمایه گذاری شده است. مقامات محلی در ولایت بغلان میگویند که صدها زن در این ولایت در رشته‌های مختلف خیاطی، قالین‌بافی و سواد‌آموزی آموزش دیده‌اند. روزنامه افغانستان تایمز خبر داده است که این زنان از سوی یک پروژه خاص وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان به هدف تقویت اقتصاد زنان و ایجاد زمینه‌های کاریابی به زنان راه اندازی گردیده است. در گذشته در شماری از ولایات دیگر افغانستان نیز چنین برنامه‌های راه اندازی گردیده بود. و این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های فوتبال به هدف نزدیکی‌های بیشتر ورزشکاران ننگرهار و نیمروز در شهر جلال‌آباد امروز آغاز گردید. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که در این رقابت‌ها 2 تیم فوتبال از ولایت ننگرهار و 1 تیم از ولایت نیمروز اشتراک دارند. عالم شاه مختاری آمر ورزشی ولایت ننگرهار گفته است که این مسابقات 2 روز ادامه می‌یابد. مسابقات باسکتبال که از چندین روز به این طرف در ولایت هرات راه اندازی گردیده بود با پیروزی تیم آرش به پایان رسید. روزنامه 8 صبح خبر داده است که این رقابت ها با اشتراک 8 تیم برتر ذکور شهر هرات راه اندازی گردیده بود. گفته شده است که مقام دوم این مسابقات را تیم آریانا الف و مقام سوم را تیم باسکتبال ارباب به دست آورده اند.
سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:40 به وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل به شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان از مداخله جدی خارجی ها در انتخابات این کشور به شدت انتقاد کرد.
خارجی هایی را بدانن که با خودسری هاشان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان هر آن میتانه شده که همکاری به اشغال بدل شود.
یک مقام امریکایی میگوید تولید بخش اعظم مواد مخدر جهان در افغانستان واشنگتن را نگران ساخته است. وزیر مالیه آلمان از کمک های تازه کشورش با افغانستان خبر داد. با هم در همین مجله خبری همچنان میریم به میله گل نارنج به شهر جلال آباد. باز هم خوش آمدید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در یک نشست با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت خارجی ها در امور داخلی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شدیداً مداخله کردند و اکنون نباید امور داخلی انتخابات پارلمانی افغانستان هم مداخله کنند. آقای کرزی که از کار و فعالیت اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان در جریان راه اندازی انتخابات ریاست جمهوری ستایش می‌کرد گفت مقامات کمیسیون مستقل انتخابات بارها از جانب خارجی ها تهدید شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش از حمید پژمان از کابل میشنوید.
رئیس جمهور کرزی میگوید هرچند خارجی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شدیداً مداخله کردند، ولی وی گفت این بار اجازه نخواهد داد که خارجی ها در انتخابات پارلمانی افغانستان مداخله کنند. آقای کرزی که بروز پنجشنبه با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد از تلاش های اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور ابراز سپاس کرد و گفت در جریان انتخابات اعضای کمیسیون تحت فشار شدید خارجی ها قرار داشتند و تا تطمیع و تهدید به مرگ شدند. وی گفت هرگاه خودسری ها و تفرقه اندازی خارجی ها ادامه یابد، این عملکرد آنها به منزله اشغال افغانستان تلقی خواهد شد.
افغانستان که حضور زیادتر از 100 هزار عسکر خارجی است و اونجا یک بغاوت علیه ازمی نظام در جریان است. طالبان هستند و دیگران جنگ میکنند و جنگ به نام ازی میکنن که خارجی ها اشغالگر هستن و ما حکومتی که در اینجا هستیم، نظامی که در اینجا هستیم، دست نشانده اشغالگر و نوکر اشغالگر. در همچون یک حالتی، یک پرده بسیار نازک همکاری و مساعدت از اشغال تفکیک میکنن. خارجی هایی را بدانن که با خودسری هاشان و یا با تفرقه انداختن در بین مردم افغانستان و نهادهای افغانستان هر آن میتانه شده که همکاری به اشغال بدل شود، حکومت مشروع به نوکر بدل شود و یاغیگری و بغاوت به مقاومت ملی بدل شود.
آقای کرزی شما را سفارتخانه ها در کابل را در مداخله در امور انتخابات افغانستان متهم کرد و گفت فشارهای خارجی وجود داشت تا رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان تحویز شود، ولی وی قبول نکرده است. رئیس جمهور کرزی اقدامات روز گذشته ولسی جرگه افغانستان را مبنی بر رد فرمان تقنینی قانون انتخابات افغانستان غیر موجه خواند و گفت این تصمیم آنها در تضاد با ماده 109 قانون اساسی افغانستان قرار دارد. رئیس جمهور کرزی گفت در همکاری با کمیسیون انتخابات در خصوص انتخابات پارلمانی مطابق با منافع ملی برخورد خواهد کرد.
خواستم اول بیم پیش ما حقایق بگویم و باز تصمیم بگیریم، چون اگر تصمیم نگیریم اونا بهانه میکنند و نمیخواهند که انتخابات پارلمانی مصورت بگیرن. اونا میخواهند که پارلمانم ما واره زده و زخمی کنن و یک رئیس جمهور نامشروع ما باشم و یک پارلمان نامشروع و نباشه و به میترتیب باز سلسله خود ادامه بتن و شورای ما متاسفانه که متوجه حقیقت نشده با قانون را که دیروز اینا را خلاف ماده 109 قانون اساسی رد کردن. چون بهانه به دستشان نداده باشیم، ما ولودین صاحب نجفی صاحب میشنیم. اگر اونا گفتن که نه ما پول نمیتیم تا که اینا باشن، باز منفعت ملت افغانستان دهیست که انتخابات شوه.
ولسی جرگه افغانستان در نشست دیروز خیش با 20 مورد انتقاد روی فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان انگشت انتقاد گذاشت و آن فرمان را رد کرد، در حالی که این قانون بر طبق ماده 79 و 109 قانون اساسی افغانستان در ایام تحلیل شورای ملی در 14 فصل و 67 ماده به اساس فرمان شماره 43 رئیس جمهور افغانستان نافذ شده و جهت نشر به جریده رسمی راجع شده است. رئیس جمهور افغانستان در حال خارجی ها را متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 میکند که این انتخابات از سوی تعدادی از افراد بلندپایه خارجی تقلبی و غیر شفاف خوانده شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را میشنوین. ساعت 6:44 دقیقه به وقت افغانستان است. یک مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا گفته است که تولید بخش اعظم مواد مخدر جهان در افغانستان هنوز هم مایه نگرانی این اداره است. اما این مقام می افزاید که تلاش های واشنگتن در خصوص مبارزه جدی با مواد مخدر در افغانستان شدت یافته است و در همکاری با دولت افغانستان و روند تعقیب قاچاقبران و تخریب مزارع کوکنار ایالات متحده همچنان با حکومت افغانستان کمک می کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل از ستاره فروغ میشنوید.
یک مقام بلندپایه ایالات متحده آمریکا در راستای مبارزه با مواد مخدر میگوید تولید بخش اعظم مواد مخدر جهان در افغانستان هنوز هم مایه نگرانی این اداره است، اما افزود که تلاش های آنان در خصوص مبارزه جدی با مواد مخدر در این کشور تشدید یافته و در همکاری با دولت افغانستان روند تعقیب قاچاقبران و تخریب مزارع کوکنار همچنان ادامه دارد. میشل لنهارت سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا که اخیراً در جریان سفر به افغانستان از رسولی مرجع ولایت هلمند دیدن نموده، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل در پاسخ به یک سوال رادیو آزادی گفت هرچند بیش از 30% در کشت کوکنار در ولایت هلمند کاهش آمده، اما با آن هم از تولید بیش از 90% مواد مخدر جهان در افغانستان نگرانی دارند.
Obviously we're concerned because over 90% of
او میگوید هنوز هم نگران استیم، زیرا بیشتر از 90% هروئین جهان در افغانستان تولید میگردد. اما اگر به هلمند نظر بیاندازیم، نسبت به گذشته بیش از 30% کشت کوکنار در این ولایت کاهش یافته است. وی گفت در جریان 82 عملیاتی که سال گذشته بر ضد شبکه ها و کاروباریان مواد مخدر در افغانستان به اجرا گذاشته شد، 54 تن از قاچاقبران بازداشت گردیدند. اما علاوه کرد که هنوز هم افرادی هستند که در کاروبار مواد مخدر دست دارند و تاکنون گرفتار نشده، اما تلاش ها برای تعقیب و پیگرد آنان ادامه دارد. خانم لنهارت در یک بخش دیگر از صحبتش علاوه نمود تروریسم و مواد مخدر با یکدیگر ارتباط دارند و سعی می شود تا این دو پدیده از همدیگر جدا ساخته شوند.
در مورد اظهارات میشل لنهارت سرپرست اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا شنیدید. خانم لنهارت گفت که تولید بخش اعظم مواد مخدر جهان در افغانستان هنوز هم مایه نگرانی اداره بر رهبری وی است. وزیر همکاری های اقتصاد آلمان و روز پنجشنبه در یک سفر کوتاه به کابل با مقامات افغان در زمینه کمک های درازمدت کشورش با افغانستان صحبت کرد. دی ریک نیبل در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر مالیه افغانستان در کابل گفت جرمنی در بخش‌های ملکی کمک‌های خود را نظر به سال‌های گذشته با افغانستان دو چند افزایش داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از همکارم از کابل می‌شنوید.
وزیر همکاری‌های اقتصادی جرمنی در یک کنفرانس خبری در کابل گفت آنها در نظر دارند در جهت تطبیق پروژه‌های آبرسانی، انرژی و زیرساخت‌ها کمک‌هایشان را با دولت افغانستان افزایش دهند. دیریک نیبل وزیر اقتصاد جرمنی در ادامه چنین گفت:
حکومت آلمان در استراتژی جدید خود درباره افغانستان تمام کمک های خود را در شمال کشور در بخش های بازسازی های ملکی مانند آب، انرژی، زیرساخت ها و حقوق بشر انجام می دهد.
وزیر همکاری های اقتصادی جرمنی همچنان گفت در سال جاری میلادی کمک هایشان با افغانستان دو برابر افزایش یافته و به گفته وی این کمک ها تا سال 2013 ادامه دارد که بیشتر در ولایات شمالی افغانستان جایی که نیروهایشان مستقر هستند انجام می شود. در این نشست عمرزا خیلوال وزیر مالیه افغانستان هم حضور داشت و وی گفت که جرمنی باید بیشتر کمک هایش را از طریق بودجه دولت افغانستان به مصرف برساند. وزیر مالیه افغانستان در ادامه افزود:
چیزی که برای ما خیلی زیاد مهم است مصارف در زیربناهای ما هست، این در خدماتی خیلی مهم در برق با ما کمک کردن، همین که پیش میریم کمک هایش دو چند میشه. طبعا تقاضای ما از اینایی بود که پول رکینا به مصرف میرسانن، خوب به مصرف رسیده ولی هنوزم خوبتر به مصرف میرسه که مقدار زیادش از طریق بودجه ملی افغانستان به مصرف برسن.
مقامات جرمنی میگویند در مذاکراتی که در ماه می سال روان در کشور برلین برگزار می شود این موضوع مورد بحث قرار خواهد گرفت که کشور جرمنی کمک ها را خودش به مصرف برساند و یا از طریق دولت افغانستان. گفته می شود که کمک های کشور جرمنی از سال 2001 تا به حال به ارزش بیش از $1 میلیارد در بخش های زراعت و امنیت صورت گرفته است. جرمنی که از جمله کشورهای کمک کننده افغانستان می باشد بیش از 3000 سرباز در افغانستان دارد که این اساکر در چوکات آیساف در شمال افغانستان وظیفه اجرا می کنند.
رادیو آزادی را میشنوید. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا $350 میلیون را برای تجهیز و تربیت نیروهای نظامی کشورهای کوچک متحده آمریکا که در جنگ افغانستان مصروف هستند تخصیص داده است تا این کشورها تشویق شوند که اساکرشان را از افغانستان بیرون نکنند. رفور متین در همین مورد گزارش دارد.
به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد میلیون‌ها دلار را برای تجهیز و تربیت نیروهای نظامی کشورهای کوچک متحد آمریکا در جنگ افغانستان تحویل بدهد تا این کشورهای کوچک تشویق شوند افغانستان را ترک نکنند. این پول از تخصیص پروگرام $350 میلیون خواهد آمد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا برای بهبود عملیات ضد شورش متحدین خود در نظر گرفته است. هرچند این پول به صورت علنی به منظور اغوا کردن کشورهای عضو ناتو که به افغانستان عسکر بفرستند و یا این که اساکرشان را در آنجا بمانند استفاده نمی شود، اما این ابتکار این پیام را می فرستد آنهایی که به جنگ ضد شورش متحد می باشند می توانند پاداش دریافت کنند. ایالات متحده آمریکا تعهد کرده برای شکست دادن طالبهای لجوج اساکر بیشتر به افغانستان بفرستد. در این زمان مواظب بیمیلی کشورهای مانند کانادا و هلند نیز است که گفتند اساکر خود را از جنگ 8 ساله افغانستان بیرون میکشند و یا اینکه اساکرشان را از مناطق نارام جنگ انتقال میدهند. در حال حاضر حدود 87,000 اسکر امریکایی در افغانستان مستقر میباشند و انتظار میرود الا اخیر تابستان این تعداد به 100,000 افزایش بیابد. تعداد اساکر متحدین امریکا در افغانستان بیش از 40,000 می باشد. اداره اوباما متحدین خود را زیر فشار قرار داده تا تعداد اساکرشان را در افغانستان افزایش بدهند. مقامات وزارت دفاع امریکا با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند بسته اول کمک‌ها میان 6 کشور کوچک مانند گرجستان، کروشیا، هنگری، لاتویا، لیتونیا و استونیا تقریبا به صورت مساوی تقسیم خواهد شد. این 6 کشور جمعاً کمتر از 1,300 اسکر در افغانستان دارند. ریک نیلسون یک متخصص ضد تروریسم در مرکز استراتژیک و مطالعات بین‌المللی میگوید این پول رشوت نیست، بلکه در آخر کار ما از متحدین خود میخواهیم که با ما یک جا شوند و متحدین با ارزش باشند. با گفته نیلسون بعضی از این کشورها منابع کافی در اختیار ندارند تا یک شریک باشد به طریقه که ما با آن ضرورت داریم. به گفته یک مقام امریکایی طرح عمومی پول اختصاص یافته در هفته گذشته به کانگرس امریکا فرستاده شد. یادداشت دومی که در آن صورت مصرف پول توزیع گردیده نیز به کانگرس فرستاده می شود. مقامات امریکایی با آژانس گفتند در وزارت دفاع امریکا توافق عمومی وجود دارد که تحویل دادن پول به متحدین جنگ در افغانستان از اولویت‌ها برخوردار می باشد.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی امروز تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت و اکنون 7 دقیقه به ساعت 7 مانده. اکنون هم سر میزنیم به ننگرهار و از میله گل نارنج خبر میشیم. شیرشاه همدرد ما را با خود به میله امروز گل نارنج به شهر جلال‌آباد میبره.
در آغاز مشاوره بر علاوه اراکین دیگر دولتی، مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ از شعرا خواست تا در پرتو آزادی بیان دردها و آرزوهایشان را بگویند.
انسان ها هم جزء طبیعت است و هم شریف ترین موجود بعد از خدا در طبیعت است و بهانه گل نارنج باید اتها آرزوها و آرمانهایش را مطرح کند. لذا بسیار جالب است که در فضای آزادی بیان احترام به همه آرا و نظرها در قالب شعر شعرهای ما نظریات خود را بگویند و محفل ما محفلی است که باید شعرها بیشتر وقت داشته باشند.
استاد محمد آصف صمیم یکی از نقادان شعر و ادب پشتو طی صحبت‌هایش از شاعران خواست که شعرهای هنری بسرایند. من امیدوار هستم که این بار شعرهای ما چنین شعر بگویند که بادن نگویند بی ادبی ماف در شعر من ردیف همچو آمده است، یعنی عفت کلام باید مراعات گردد. در آغاز مشاعره شعر استاد یار محمد کوچی مورد توجه اشتراک کنندگان مشاعره قرار گرفت.
چه ندخ کلو لیوانه ایمی ندخ کار لیوانه ای زمان پا کار ده دست زوی چیوی ده کار لیوانه.
در مشاعره گل نارنج اشعار انتقادی نیز سروده شدند. شعر
خبرنگار رادیو آزادی از شهر جلال آباد در رابطه با میله گل نارنج خبر میداد. امروز اول ماه اپریل است. در این روز در بعضی کشورهای جهان مردم با گفتن موضوعاتی که حقیقت ندارند ولی نزدیک به حقیقت هستند با همدیگر شوخی میکنند. ولی آیا میفهمین که شوخی یا فریب اپریل چیست و از کجا آغاز شده؟ آرش همایون با ارائه جزئیات بیشتر در این مورد برخی از پرسش ها را پاسخ میده.
عده شوخی یا فریب روز اول اپریل را به سال 1392 به افسانه های کانتربوری نوشته جیوفری چاوسر ارتباط می دهند. در این افسانه ها از تاریخ 32 مارچ به مثابه روز نامزدی ریچارد دوم با شاهدخت بوهیمیا یاد شده است که منظور از 32 مارچ تاریخ اول اپریل بوده است. به هر صورت در کشورهای مختلف جهان در مورد مبدا و آغاز این روز تصورات متفاوت وجود دارد. در فرانسه عده شوخی یا فریب روز اول اپریل را به تغییر تجلیل روز اول سال از آخر مارچ به روز اول جنوری توسط چارلز نهم پادشاهان کشور در قرن 16 ارتباط می دهد. بعد از آن تا سالیان متمادی عده از فرانسوی ها هنوز هم آخر ماه مارچ را به مثابه روز اول سال جشن می گرفتند و دیگران این عده را به نام ساده لوحان اپریل یاد کرده با آنها شوخی و مزاح می کردند. به این ترتیب اول اپریل به روز شوخی در فرانسه تبدیل شد. در آلمان شوخی یا فریب روز اول اپریل را به لغو یک اجلاس مهم قانونگذاران آن کشور در سال 1530 ارتباط می دهند که عده مردم در مورد دایر شدن آن شرط بسته و آن را باختند و به نام ساده لوحان و فریب خوردگان اپریل یاد شدند. در بریتانیا شوخی اول اپریل را به شهر گوتام ارتباط می دهند. به اساس قانون انگلستان هزار سرک که پادشاهان کشور عبور می کرد بعد از آن سرک مالکیت عمومی حساب می شد. مردم شهر گوتام از عبور پادشاه انگلستان از بین شهرشان ممانعت کردند. پادشاه لشکرش را به خاطر سرکوبی آنها فرستاد ولی متوجه شد که مردم شهر به جای آمادگی برای جنگ با پادشاه مصروف شوخی و مزاح و کارهای غیر جدی دیگرند. پادشاه انگلستان از سرکوب مردم شهر گوتام منصرف شد. حالا این به روز اول اپریل سال 1572 شهر دنبریل را در یک جنگ تعیین کننده از اسپانیا گرفت و این پیروزی را سالیانه با شوخی در مورد سربازان شکست خورده اسپانیایی جشن گرفت. به این ترتیب روز اول اپریل به روز شوخی بین مردم حالا این مبدل شد. کنستانتین امپراتور روم به تشویق یک گروه از اشخاص ظریف و شوخ یک تن را به شوخی روز اول اپریل امپراتور ساخته موصوف را پادشاه اول اپریل نامید. این بود برخی نکات در مورد پیشینه روز اول اپریل، روز شوخی و فریب که در بعضی از کشورهای جهان همه روز و در برخی دیگر نیمه روز دوام می کند. در مورد آنچه که شنیدید نیز باید محتاط بود، از کجا که این همه نیز شوخی روز اول اپریل نبوده باشد.
برادیو آزادی نامه روان کنید.
نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، چشم برای نامه های قشنگ شما هستیم. حتما برای ما نامه بفرستین. قلم و کاغذ گرفته و حمید حقه یک نامه که مقبول برای ما بنویسین، چون ما چشم برایش هستیم و نظریات پیشنهادات شما که در این نامه ها گنجانیده میشه در بهبود برنامه رادیو آزادی ما را کمک میکنه. برای رسیدیم به نشرات امروز، به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با شما خواهیم بود. ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک اسحاق امیری با شما خداحافظی میکنیم. شب و روز خوش داشته باشین.